په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنې خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسه اجمل او
علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پښتون شورنې تحریک غړي نن په ډیرا اسماعیل خان کې جلسه کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سکل د ملکی وګړو وژنې د پخوا په نسبت زیات رپورټ شوي دي او د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د وژل شو امریکایي سرتیرو د پاتې شونو اوړو د پاړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل نن مازیګر 15 بجې د پښتون شخورنې تحریک د ډیرا اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات پریغل د لادرکه کېدو او د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پخانی افسر راو انور په ضمانت خوشي کولو سید د جلسې کولو ویلي وو. د نننې جلسې پریکړه بیکا د پښتون شخورنې تحریک خړو پډی خان کې په غونډه کې وکړه. د غونډې وروسته د غرزنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسید مشال ریډیو ته وویل
حیات پریغل چې کوم د څکړې راو انوار چې قاتل د 1440 پښتنې او چې په کوم انداز شه دغه دلتین خلوص کو دغه په والا سره بنیادی د پښتون تحفظ تحریک چې کوم مطالبې دي اوسه پورې حکومت نه مني جرګام ور سره ختم کړه دوی ایس شه نه مني دغه په والا سره د جلسادو او دغه صرف دلته نوي د ایدنه بعد نور جلسې کې
حیات پریغل سم د وړاندې لادرکه شی او غرزنګ داوه کوي چې هغه امنیتي ادارو اوچت کړی دی خو پولیس چارواکي وایي چې هغې نه دی بوتلې. نن په خیبر پختونخوا بلوچستان کې راتراګرې وروستۍ او پیښو په ترڅ کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک بیګا په ټول هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی و. نن به قومي بیرغ نیم سوړند وي. د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټۍ مسلم لیگ نون عوامي نیشنل پارټۍ هم نن خپلې انتخاباتي جلسې زنډولې دي. په تیرو 500 ورځو کې په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې په انتخاباتي غونډو پر لبسې 14 تر 1.5 زیات کسان وشلي او لسګونه نور یې زخمیان کړي دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی میر علاءالدین مری د مستونګ په پیخه کې د وشل شو کسانو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. میر علاءالدین بیگانه وخته په کوټه کې خبری کانفرنس ته ویل چې د مستونګ پیخه یو نه هیریدونکې ده. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت به د مستونګ په ناوړه پیخه کې د وشل شو کسانو کورنۍ ته 15 لکه د زخمیانو لپاره 15 لکه او کم زخمیانو ته 2 لکه روپو مرستې ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې ولس له جګړو تنګ شوی او باید په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو غوښتنو ته په پام سره د سولې لپاره جدي مذاکرات پیل کړل شي. افغان ولسمشر نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویل چې ولس سوله غواړي.
اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربند ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي.
تیرونه په سعودي عرب کې د بیلابیلو ملکونو یو 300 دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه بللې وه. طالبانو نه یې غوښتنه کړې وه چې د افغان حکومت سره د خبرو ته کینی، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ. د خوست چارواکي وایي د ساسي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي خلکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د خوست والي ویان مشال ریډیو ته ویل چې برید نن سهار 4 بجې پیل شوی و. دغه ویان چې طالب منګل نومیږي وایي وسلوالو مخالفینو په پیل کې په کلیوالو برید وکړ چې کلیوالو ورسره مقاومت کړی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. ملګرو ملتونو ویلي د تیرې میاشتې اوربند باوجود روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو وژنه د تیرو کلونو پرتله تر ټولو زیاته رپورټ شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامنن په یو رپورټ کې ویلي د وژنو پیښې 1% زیاتېدو سره 1492 ته رسېدلې دي. البته د زخمیانو شمېرو کې 15% کموالی راغلی دی. یو نامه زیاتوي د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتو، سرغړاړي چاودنو، وسلوالو ځانمرګي بریدونو ذمهوارې داعش ډلې منلې دي، خو دا تر ټولو زیاته مرشوب له د طالبانو له وجې اوښتې ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د بیان د دفتر سرپرست جنرال محمد راد منیش مشال ریډیو ته ویل د یونام له دې خبرې سره موافق نه دي چې وایي د افغانستان په جګړه کې د ملکی کسانو د بشنو شمیره د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. د عراق په جنوب کې د اقتصادي ستونزو درغلیو پر ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. په دې تیره یوه اونۍ کې په احتجاجونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسیدلی. دغه سی په بصره ښار کې و مظاهرچیان زخمیان شوي هم دي. د عراق سرکاري ټلویزیون ویلي وزیر اعظم حیدر العبادی اعلان کړی دی چې حکومت به په بصره کې د اوبو، بجلی او روغتیایي چارو لپاره پیسې ورکوي. د جنوبی کوریا یونهاب خبری ایجنس ویلی د امریکا او شمالی کوریا چارواکي د دواړو کوریاګانو ترمنس پولیس سره نږدې په یو کلی کې ملاقات کوي او دا هیوادونو په جګړه کې د وژل شو امریکایي سرتیرو د پاتې شونو خپل هیواد ته د وړلو په اړه خبرې کوي. تیره میاشت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنس په سرمشریزه کې په دیړه معاهده شوې وه. خبری ایجنس وایي د چارواکو ترمنس خبرې په غیر پوځي سیمه پن منجم کلی کې نن پیل شوې دي. او اخیری خبر دا چې نن د فوټبال نړیوال کپ فائنل یا پایلوبه د کرواشیا او فرانس ترمنځ ده. دا لوبه په مسکو کې کیږي چې د پیښور له وخت سره سم د شپې 8 بجې شروع کیږي. بیګا د فوټبال په نړیوال کپ کې د دریم پوزیشن لپاره لوبه بلجیم وګټله. بلجیم انګلند ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم پرون زیمبابوې ته په لومړۍ یورسنې لوبه کې په 201 رنسونو ماتې ورکړه. د 500 میچونو په سیریز کې پاکستان په 1-0 بریا ترلاسه کړې ده. اخوا د هند کرکټ ټیم هم د انګلند په دوره ده. د خبرونو پای او زم د همکارینا د موسم حال اورو.
نن د موسمیاتو محکمې نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه چې راتلونکي 40 ګنټو کې به پیښور او بنو کې خال خال باران وي او کوټه کې به موسم تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، بنو کې 18 او 20 او په کوټه کې 15 او یو کم 10 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په ډیر اسماعیل خان کې جلسه کوي. په دغه اړه خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د بلوچستان نگران حکومت د مستونګ ترهګر برید قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د کاندیدانو پر انتخاباتي غونډو ترهګر بریدونه شوي. د چارو یو شنونکي هیله مند دی چې د هیواد ولس به له خطرونو باوجود د جمهوریت په خاطر خپلې رایې وکاروي.
خلکو کې یاره تر خو دې لپاره خورې دي چې دا وي په پاکستاني خلک چې جمهوریتي کوشش وکړي چې هغه راوځي.
او په خیبر قبایلی ضلع کې لشمنیا نومې ناروغي زیاته شوې. د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سرکاري روغتون کې د لشمنیا ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
لشمنیا ولا چې دلته هسپتال کې مونږ یې نو ډیر زیات کافی تعداد خلک را روان دي او انجکشن یې چې کم دي کنه.
په لږ شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په ډی خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کې د غورځنګ مشرانو ویلي دي چې دغه جلسه به 15 بجې پیلوي. تر دې مخکې چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او همدارس په کراچۍ کې غورځنګ جلسې کولې نو غړو شکایت کوو چې په دغه کار کې ورته ځایي انتظامي خنډونه جوړوي. نو دا چې نن په ډی اسماعیل خان کې څه صورتحال دی له دغه ځای سره خپل خبریال سیلاب مسعود د ټلیفون په لیک راغلی. مسعود صاحب تاسو ته سلام نشي وایو او راته وایي چې د غورځنګ مشرانو ملاتړي د جلسې ځای ته رسیدلي دي. دغلته څه صورتحال دی؟ خلک راغلي دي جلسې دپاره؟
سره د خوش ماسا رمضان ماشي دا وخت د ډیر اسماعیل خان پارک نواز پارک شي چکومه د پښتون د پښتون غورځنګ جلسه کې دنیا دا د مقرر ټایم 5 بجې و خو یا په کدا تور باندې شروع شوی نه دا او دا وخت دلته ډیر زیاته ګرمي غته د ماده موټر پښتون نه د درجه حرارت په یو څل ویز باندې ولاړه دا خو د دې په وجود نواز پارک ته یو شمیر خلک رانه وتلی دي چې کوم د خبر جنسی نه د سوات نه د پشاور نه د پوچا نه د بنو لکی مروت نه د سوابای نه د سویلی پوچی وزیرستان نه د نیمه قبایلی علاقه درزیندا او جنگولا او د مردان د سراد د بنو نه او په تګیران د بلوچستان د مختلف پښیمون د جوب نه غکفل او مشرون را رسیدلی دي او په میدان شدا وخت قومی سندر ویلی شی او تقریبا درې زره نه زیات چپکشی اکثریات د ځوانانو د ژنیو دی دا ډېر په جوړ سره ولاړ دي کرسۍ لګېدلې دي خو یوه عجیبه غوندې خبره دا ده چې د سرکار د طرف نه د دې جلسې یا د دې غونډې د ژغورنې دپاره نه د پولیس فورس شته دی او نه نور څوک انتظامات شوي دي د غورځنګ ژڼي ولاړ دي یو نه دوه نه تر شل پنځه ویشت پورې په مین ګیټ څه څوک راننوځي هر یو ژڼی دی هر یو راننوتونکي سړي تلاشي اخلي او په خندا سره په یاله څنډه سره ستړیماش غور ته بیایي او دې دپاره چې کوم د غورځنګ د اور کمیټې کوم غړي را رسېدلي دي په غاښه ډاکټر سید الله مسعود رحیم افریدای او د ژوبنا اډوکیټ اغا دوی درې ورځې مخشره رسېدلي دي او نن ورځ د پور ایجنسۍ نه محمد عباس د سوات نه ادریس بادشاه د پېښور نه د میرمنو مشرا ثنا ایجاد او د کویټ نه شفیع ترین او په دګی رنګ باندې د منظور په دګی رنګ باندې منظور پښتین یا اول دلته موجود دی او موسن دا وړ غره په لیارې دی یا اوس به را رسېدلی وي او غالباً خیال دا دی چې دا جلسې به چې کوم مقرر ټایم ټاکلی شوی وه هغه به ویښ دوی د شپږو او د شپږو د شپږ نیمې نه امکان لري چې دا جلسه به په ګایداته ورباندې شروع شي په دا چې د خلکو د اطلاع په مطابق چې د غورځنګ د څنګهشتیانو سره د بیموارو خلکو سره د مخ خبره وشوله نو د لرې لرې نه د پښتونخوا او د بلوچستانه او د نیمهنیي د نوې نږدې سیمو نه نورې قافلې غلیا را روانې دي زه اوس د ګیټ طرف ته ګورو دننه چې کوم خلک را موجود دی د هغې نه علاوه په ګیټ باندې غم تواتر
صحیح شو ډیره مننه سیلاب مسعود اوریدونکو چې د ډی خان په حق نواز پارک کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ کمه جلسه کیدونکې دا د 15 بجې ټایم ورکړی خو سیلاب صاحب وویل چې ډیره ګرمي ده او لام خلک هلته ور روان دي نو ښایي چې شپږ شپږ نیمې بجې دغه جلسه په باقاعده توګه پیل شي د روانې خپرونې د پای په شیبو کې به مونږ بیا هم سیلاب مسعود صاحب ته ورزو لدی به تازه حال واخلو اوس ورزو اوریدونکو کوټې ته له کوټې را څخه خپل خبریال په ټلیفون په لیک راغلی دی دغلته داسې خبرونه دي چې د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن دغه ښار ته تللی دي د بلوچستان سرخار کوټې ته نو له دې اورو تاسو ته ستړي مشو وایي ول خو په خپرونه کې که تاسو راته ووایي چې د دې دواړو د شخصیتونو د پاکستان د نگران وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر کوټې ته د تګ مخه څه دي مهرباني وکړئ
ډېر مننه بادشاہ صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د تحریک انصاف مشر عمران خان نن و کوټ پر راغلي وو د لومړی جلا جلا چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کور ته ورغلل او د کشر رول یعنی د نوابزاده سراج رسانی پر مړ نه باندې سمزادي ښکارا کړ بیا وروسته نگران وزیر اعظم شو هغه ګورنر راوستل لاړی هوا ته د وی لوړی پاه د لوکوند مشر سو وو کی پاه کې دوی د بلوچستان د امنیت په باب جاج واخسي او دا غډول چې کوم راتل کې انتخابات او جنوري د جولای په 25 منې چې دا جاج هم واخسي بل پلو ته د صوبایي حکومت هم دغه امر ورکړي چې هغه په صوبه کې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګ کړي او دا هم ول چې د مرکزی حکومت لپاره چې څومره مست کېدای شي هغه به د دې سر وکړي دغه ډول عمران خان هم وکټ تر غلې دي او د لومړی چې په سیمه چې ورو کټ په نور روغتونونو کې کم ناروغان دي کم مریضان دي هغه سره ول د روسه د خپل کانفرنس وینا کړي د پاره کې دوی دا ول چې دوی غواړي چې په ملکي آزاد او په شفافه توګه انتخابات وشي دوی دا هم ویل چې کومه د مستونګ پیش شوی دا هغه د انتخاباتو د نه کولو یو هڅه وه خو د هله څرګند کړی چې نگران حکومت چې دی هغه به په دې وتوانیږي چې په ملکي او شفاف انتخابات وشي او دا غډول یو جمهوري حکومت د 25 جولای انتخابات په نتیجه کې راشي اوس څنګه لمخه د
پنجاب پخوانی اعلی وزیر شہباز شریف او چې کوم د مسلم لیگ ون مشعل هم دی اعظم وو کټ تراور سي دی او د نواب اسلم رسانی سره د ورور د پمړی نه باندې غمزه ښکارا کړ روس هغه خبر اعلان سلام خبر وکړ وی ویل چې دا وخت جن کو تو نه غواړي چې هغه په ملک د انتخابات کوم لړۍ د هغه ودروي خو ته پر حکومت زور ورکړي چې پر ښار دي چې یو داسې ښه انتخابات شفاف انتخابات وشي او دا هم وویل که چېرې په انتخابات کې درغلي وسو نو هغه نقصان به تر ټولو زیات و د هېواد ته وي د هېواد به هېواد چې شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د مستونګ د پیش په اړه یو کمیشن جوړ شي یو غیر جانبدار کمیشن هغه یې پلټنې وکړي چې د دغه پیش تر شا چې کوم قوتونه دي که هغه ځایي دي که هغه بارني دي هغه باید چې د خلکو ته وښکاره کړل شي او په ګوته شي او هغو ته باید چې سزا ورکول شي. نو بلې خوا ته د حکومت بلوچستان لخوا نن دویمه ورځ هم د تورې ورځ په توګه ولمانځل شو. پر دې مهال په کوټ کې سخت امنیتي کمونه پورته شوي دي او دغه ډول د کوټ پر غټ سړکانو باندې تورې جنډې ولاړې دي او چې کومې حکومتي ودانۍ دي نو هلته هم د پاکستان بیرغ چې دی هغه کښته شوی دی.
ډیره مننه د کوټې نه زموږ خبریال اوریدونکو چې دغلته د پاکستان د نگران وزیر اعظم ناصر الملک د تحریک انصاف د مشر عمران خان هم دراز د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د مشر او د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د سفرونو او د غی د ملاقاتونو حالې موږ تر کاوه. د بلوچستان نگران حکومت ویلي د هغو مړي او زخمیانو له کورنۍ سره مالی مرستې کوي چې په مستون کې په یو برید کې وژل شوی دی. دوه ورځې مخکې شوی دی حمله کې تر 113 پورې یا تر دې هم ډیر کسان وژل شوي ول. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلي د برید په اړه تحقیقات شوي او کوښښ کوي چې په راتلونکي کې د ورته حملو مخه ونیسي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. زموږ د همکار د رپورټ اورو.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علاودین مری تیر شپه ناوخته په کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د مستون پیشه یو نه هیریدونکې پیشه ده. په کوم کې چې یو سل ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او د یو سل 500 څخه زیات نور ټپیان دي. چاته چې اوس هم د کوټ په بیلابیلو روغتونونو کې طبي مرستې ورکول کیږي. اعلی وزیر اول چې د مستون پیشه د دشمن لوري یو پټوار دی چې مخنیوي یو مشکل کار دی. خو پر دې برسیره به دوی تر هغه وخت پورې په قرار نه کښینی چې تر څو یې ټول وران کار د هیواد څخه نوی پاک کړي.
15 لاکھ روپے فی شودا کې لیے هم لوگ
چې صوبایي حکومت به د مستون په ناوړه پیش کې د وژل شوو کسانو و کورنۍ ته 15 لاکھ او دغه ډول و زیاتو ټپیان ته 15 او کمو ټپیان ته 2 لاکھ روپۍ ورکوي. د دې ترڅنګ به د ټپیان سره کوم خلک په روغتون کې دا وخت داخل دي دا غو لپاره به هم د خوراک چرام انتظام کیږي. اعلی وزیر په پیش کې د مستون څخه د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی پر وژنه هم خواشنی څرګنده کړه. د نوموړي په وینا چې ځینې قوتونه په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې انتخابات ونسي خو موږ به دغه ډول هڅې نه یوازې ناکامه وګرځو بلکې ارومرو به انتخابات پر خپل وخت وکړو. د ویبسټین په جواب کې اعلی وزیر اول چې د مستون د پیشي د پلټنې کار پیل شوی دی او اله د چې ډیر جربه په پیش کې تورن کسان ونیول سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د مستون په درنګړ سیمه کې هغه مالی وزوره ور چاودنه وسوه کله چې په یو کلی کې د بلوچستان عوامي پارټي للوري واجل سره روانه وه او و جلسې ته د مستون څخه د صوبایي اسمبلی لپاره امیدوار نوابزاده سراج رسانی وینا کوله. د حکومت په وینا چې 14 یو ځان وژونکی برید وو. په نتیجه کې د نوزاده سراج رسانی په ګډون یو سل ډیر کسان وژل شوي او د یو سل 500 څخه زیات نور ټپیان دي. د پیش په اړه تیر مازګر د ناصرګندو کسانو په ضد د مستون په لیویس تاڼه کې مقدمه لاسلیک شوې ده. بل لور ته تیر مازګر د کوټ په موسا ګراوند کې د نوابزاده سراج رسانی د جنازې په لمانځه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي هم ګډون وکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د پاکستان مسلم لیگ نون غوند ویلی د نگران حکومت او امنیتی ادارو لخوا د دوی د غړو نیول کېدو د جولای پر 15مه د کېدونکو ټاکنو پر شفافیت پوښتنې ولاړې کړې دي. د غوند مشر شهباز شریف د خپل ورور او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد درغلې او روان کیسونه سیاسي وبدل ویل چې دوی په سیستماتیک ډول هدف ګرځول شوی دي. څو ورځې مخکې د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي ول چې حکومت یې د شفاف ټاکنو ضمانت ورکوي او د هیڅ ګوند خلاف دغه حکومت نه دی. زموږ د همکار دا رپورټ وو.
پرون د خالی پورس د لاهور په ماډل ټاون سیمه کې خبری غونډې ته د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف وویل انتظامیه دې له هوش نه کار واخلي او د نواز شریف د پاتې مقدمو اوریدنه دې هم د اسلام آباد په احتساب عدالت کې وکړي. د نوموړي وینا وا د دا قسمه فیصلې د لارې لنډمهاله حکومت نیب او متعلقه ادارې قام ته څه پیغام ورکول غواړي. د جمعې پورس د ګوند لخوا وستې شوی لاریون په حق لا شهباز شریف وویل دا وخت صرف مسلم لیگ نون او د ګوند کارکونانو پر ضد انتقامی کاروایان روانې دي او د لاریون وروسته خورا باندې د ترهګرۍ دفاتو تر لاندې مقدمه هم درج کړې شوې. د ترڅنګ په سونو پلویان را ل گرفتار کړل او که حالات داسې روان ول نو ډیر زر به په ملک کې پرمن احتجاج شروع کو او کارکونانو ته دا پیغام دی چې پلاسونو د تورې پټۍ وتړي او په احتجاج کې دې برخه واخلي. د ذکر دا چې د مسلم لیگ نون ګوند غړو او پلویانو د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پاکستان ته اتللو پر وخت په لاهور کې احتجاجي لاریون وسته وو. د کم اورستو چې د یاد ګوند مشر شهباز شریف په شمول حمزه شهباز، جاوید هاشمی، راجا ظفرالحق او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور غړو پر ضد د لاهور په مختلفو تاڼو کې مقدمه درج کړې شوې. د شهباز شریف وینا وا
الیکشن کمیشن کو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حالیہ دنوں میں جو سٹیٹ کی گورنمنٹ
الیکشن کمیشن ته درخواست کوو چې په دې 13 ورځو کې نگران حکومت او نیب چې کم دا ګامونه پورته کړي نو دې لوجه د راتلونکو انتخاباتو په حق لای اندېښنې پیدا شوي. زه عدالتونو ته هم خواست کوم چې دې هر څه د نوټس واخلي، داسې نه چې د الیکشن په پروسه د اولس اعتماد ختم شي. د یادونې ده چې د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای په 14مه شپې مهال نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د راولپنډۍ اډیاله زندان ته لیږلې وه. احتساب عدالت د جولای په 6مه په لندن کې د اپارټمنټ ټونو اخستی ایوی قضیه پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. مریم نواز ته د خپل پلار مرستې په تور د 2 کلونو او د هغه خاوند محمد صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې. محمد صفدر د جولای په 8مه یو لاریون وویست او بیا یې په پینډۍ کې ځان پولیسو ته وسپارو.
په پیښور بنو مستون کې په انتخاباتي غونډو تر وسلوالو بریدونو وروسته پاکستان پیپلز ګوند د امنیتي خطرونو له وجې د پیښور ملکان لوی جلسې ځنډولې دي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پیښور کې په خبري غونډه کې ویلي که سیاستوالو تور پیښ ګواښونه ختم نشي نو معنا به دا وي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د ټولو امیدوارانو لپاره میدان یو شان نه دی. غلام غوث رپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ټاکنو پر مهال د موجوده وسلوال بریدونو نه معلومیږي چې د ترګرۍ او سختدریزۍ د مخې نیولو لپاره څومره کار پکارو هغه نه دی ترسره شوی. بلاول زیاتوي په ځینو سیاسي ګوندونو د بریدونو لورې به هغه سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي حل زلو یو شان موقع نه ورکړل کیږي او په دې وجه کېدې شي د انتخاباتو د نتایجو په سر لانجه راپورته شي. د سختدریزۍ او ترګرۍ لړۍ چې بیا رامخته شوې ده نو دینه دا خبره ظاهریږي چې څومره کار پکارو هغه نه دی شوی. په خصوصي توګه د ټاکنو پر مهال داسې واقعیات ډیر خطرناک دي او د دې مطلب ټولو ګوندونو ته د انتخاباتي حل زلو یو رقم موقع نه ورکول دي او دې سره د انتخاباتو د نتایجو په سر لانجه راپورته کیدلی شي. مونږ تل د مشکلاتو مقابله کړې ده خو تر څو چې مونږ جمهوریت ته وده نوي ورکړي او ادارې مو نوي مضبوطی کړي نو بیا د یو متنازعه پارلیمان د لارې د ولس د مسلو حل مشکل دی. بلاول بټو زرداری زیاتوي چې که هم هغوی په بلوچستان او پیښور کې په وسلوال بریدونو کې د خلکو د وجنې د غم له وجې او لسته د لویو جلسو په صورت کې د امنیتي خطر له وجې د پیپلز ګوند د پیښور او د ملکن جلسه ځنډولې ده خو د دې مشکلاتو پرته به هغه هر زیتا د وړو وړو غونډو لپاره زی او خپل انتخاباتي کمپاین به چلوي. بلاول پولس غک کړي چې د جولای په 15مه نیټه په ټاکنو کې په زیاته شمیره کې خپل رائے ورکړي او د ووټ د لاري ترګرو ته ماتي ورکړي.
دہشت گرد کا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے
د ترہگرو تل دا مقصد وی چی اولس کی یر اترہ خورکڑی او ہاوی جمہوریت ہم نہ خوخوی او یوزان نہ سوچ لری خود پاکستان اولس تل دا دوی مقابلہ کڑی دا او زہ ہلہ لرم چی پا 15مه جولائی با اولس پا گن شمیر کی خپلا رائے ورکوی او ترہگرو تبا ماتی ورکوی
ووٹس ڈال کے ان دہشت گردوں کو شکست.
د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په اړه د یو پښتني په جواب کې بلاول بټو زرداری وویل هغه د یو عدالتي امر لاندې جیل ته لیږدول شوی خو دا هغه د ګوند پلویان د احتجاج حق لري او په کار نه ده چې هغه ونیول شي یا پر هغه تشدد وکړل شي. غلام غوث، مشهد ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي، په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امیدوارانو پر انتخاباتي غونډو ترهګر شو ترهګر بدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. عام خلک او د چارو ځینې نشیدونکي په دې اړه اندېښمن دي چې ګواکې ټولو سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو یو شان موقع نه ورکول کېږي. ځینې شنونکي بیا هیله مند دي چې د هیواد وګړي به د خطرونو باوجود د جمهوریت په خاطر په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي. د منور شاه راپورټ اورو.
په دې ورستیو کې په پاکستان کې په انتخاباتي کمپاینونو یو شمیر بریدونه شوي چې پکې د دوو انتخاباتي امیدوارانو په شمول له یو نیمو سلو څخه زیات کسان وجل شوي او تر 200 زیات جوبل شوي دي. دا راز ځینې خلک دا تاثر هم لري چې په دې انتخاباتو کې د کومو خاصو ګوندونو د بریالي کولو هڅې روانې دي. سیړونکي او دفاعي پوهان وای ک نگران حکومتونو او امنیتي ادارو خپل ځمواري په خطو غتر سره نکړي نو په انتخاباتو به یې بد اثرات وغورځيږي. د پېښور پوهنتون د سیمایزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په دې حق لوای
کوم چې د هغه کې یره تر هغه دی خورا کولو کوشش کوي او کړی دا پاکستان کې هغه اوپن کمپین نشي کولای او کومل د اخکاری د یو طرفا الیکشن کوشش کیږي. هغه د نړۍ چې کوم جمهوریت دی کاغا مسلم جواز دے کاغا پیپل پارٹی دا کاغا ایم پی دا اخکاری زیر اتاب دی صرف یو دلہ جدا اگا عمران خان والا بل یو بل بلیان و دلہ دا اللہ و حقیق کلا بلی والی آتا کہ جمعیت علماء اسلام اکرم درانی سے بانی مملہ شویدہ.
ځینې سیړونکو او سیاسي ګوندونو بیا تور لګوي چې د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین لپاره یې په وړاندې خندونه راپورته کول کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای
دا تاثر خو په خپل ځای باندې موجود دی او دې تاثر کې کافی وزن هم دی. ځینې داسې کارونه د کیئر ټیکر یا انټرم ګورنمنټ چې کوم دی هغوی هم داسې قدمونه لګولې دي په ځینې پارټو باندې یا ځینې ګوندونو باندې چې دا غي د وژنې هغوی ته آسان لاره نه ده ملاو او ځینې داسې دي چې هغې ته یعنې زه به صفا ووایم چې د عمران خان تحریک انصاف دی هغې ته ډېره زیاته وده ورکړې کېږي، هغوی ته لاره پرانیستلې کېږي او د هغوی دپاره چې کوم الیکټیبلز دي چې هغه را جمع کول او بل طرف ته په نورو باندې قطعان لګول دا دې کې کافي حد پورې حقیقت دی.
خو تحریک انصاف په وار وار دا تاثر رد کړي چې ګنی په انتخاباتو کې یې نالیدلی لاسونه مرسته کوي. بلخوا ډاکټر سرفراز خان وایي چې د دې هر څه باوجود سیاسي ګوندونو هم هر حال کې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو ژمنه کړې او تمه ده چې پاکستاني ولس به هم د خپل رایو استعمالولو لپاره راوځي.
دیموکراسي لپاره دا ضروری ده چې خلک راوځي، خو بایکاټ شي خلک راوځي نه د مقتدر قوتونو خلک ګټي بیا هغه بیا داسې لوی لوی فیصلې وکړي آئین کې داسې تبدیلیانې راولي جمهوری آزادیانو به داسې بندشونه ولګي چې هغه بیا لس لس کاله او شل شل کاله سړی چې دی ملک ته تاوان وي. نو ځکه خلکو کې یره تر خو همدې لپاره خورې دي چې زه راځي خو پاکستاني خلک چې دی هغه جمهوري هغه په دې باندې ډېر زیات کوشش به کوي او چې هغه راوځي.
هلته د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور هم د جولای په 10مه یوې خبری غونډې ته وویل چې د انتخاباتو پر مهال به په بې پلوه او غیر سیاسي ډول یوازې د الیکشن کمیشن لخوا ټاکل شوې ذمہواری ترسره کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسه اجمله.
پختون شورنې تحریک د ډېر اسمر خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات پرغل د لادر کې دوه وزیرستاني ځوان نکی بلا مسیح په وژنا تورن د کراچۍ پولیس او پخواني افسر راو انور په ضمانت خوشي کولو سره جلسه کوي. د نننۍ جلسې پرېکړه بیګا د پختون شورنې تحریک وړو پډیا خان کې په یوه غونډه کې وکړه. نن په خبر پختونخوا بلوچستان کې د ترګری وروستۍ او پیښو په ترڅ کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستاني ګران وزیر اعظم ناصر الملک بیګا په ټول هېواد کې د ملي ویر اعلان کړی و. نن په قومي بیرغ نیم کفن وي. د پاکستاني ګران وزیر اعلی میر علاءالدین مری د مستوم په پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. میر علاءالدین بیګا ناپخته په کوټه کې خبري غونډې ته ورته د مستوم پیښه یوه نه هېرېدونکې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې ولس له جګړو تنګ شوی او باید په مکه مکرمه کې د دیني عالمانو غوښتنو ته په پام سره د سولې لپاره جدي مذاکرات پیل کړل شي. افغان ولسمشر نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ولس سوله غواړي. د خوست چارواکي وایي د ځاسي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي خلکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لس وسلوال وژل شوي دي. د خوست والي ویان مشال ریډیو ته وویل چې برید نن سهار 4 بجې کړل شوی و. ملګرو ملتونو ویلي د تېرې میاشتې اور بند باوجود روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو وژنه د تېرو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته رپورټ شوې ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رانیش مشال ریډیو ته وویل د یو نامه له دې خبرې سره موافق نه دي. او د عراق په جنوب کې د اقتصادي ستونزو درغلیو په ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. په دې تېره یوه اونۍ کې په احتجاجونو کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی ده. اوس په بصره ښار کې په مظاهره کوونکي زخمي شوي دي. او د جنوبي کوریا خبري اژانس ویلي د امریکا شمالي کوریا چارواکي د دواړو کوریاګانو ترمنځ پولي سرنیسي په یو کلي کې ملاقات کوي او د او هېوادونو په جګړه کې د وژل شویو امریکایي سرتېرو د پاتې شونو خپل هېواد ته د وړلو په اړه خبرې کوي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له خپلې خبرې علي اور
د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپلې ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې د دماغ خوړلو د یو وایرس نیګیل ریفولري له وجې 5 تن مړ شوي. د صحت محکمې د یو 14 کلن ماشوم د مړ کېدو تصدیق کړی. ورځپاڼه کې راغلي چې دغه وایرس ښکار 14 کلن ماشوم د کراچۍ لیاقت نېشنل هسپتال کې د ډیرو اجزاو د ناکاره کېدو له وجې مړ شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د صحت د محکمې چارواکو یو وار بیا کراچۍ کې ولس خبرداره کړی دی چې نیګیل ریفولري وایرس ته مخنیوي لپاره دی د اوبو په ټینکونو کې د اوبو د بلیچ استعمال وکړي او د اوبو ګولۍ هم د مقصد لپاره کارول کېدی شي. ادارې کاږي چې د یوې لسیزې راسې هر کال دا تجویزونه ورکړی کېږي خو مسله دا ده چې په دې عمل نه کېږي ولې چې ډېر لږ خلک د دې نه خبر دي. ادارې اخره کې لیکي چې د مطبوعاتو د لارې خلک خبرول پکار دي او د دې لومړنۍ نښو په اړه ډاکټرانو او عام ولس ته معلومات ورکول پکار دي. د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په تېرو ورځو کې په سیاستوالو ترهګریزې پېښې رامخته کېدو په سیاسي حلقو د سکیورټي په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده او د 2% د جنګ کولو د عزم په ضرورت یې هم ټینګار کړی دی. ادارې مخکې لیکي سیاسي ګوندونه وایي چې ټول ټاکنې په هر قیمت پکار دي خو د دې خبرې اجازت وسلوال ته نه دی پکار چې هغوی کامی یووالي او انتخابی عمل خرابولو لپاره د ولس ژوندونو سره لوبي وکړي او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې د دې لار ودرولو والا څوک نشته. ادارې وایي چې د وسلوالو واپسي یو سیاسي چیلنج دی او د دوی مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه په جنگي بنیادونو وچتول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اوسنۍ ترهګریز پیښو کې د 133 کسانو وژنې ملک د ویر او غم کیفیت جوړ کړی دی. ادارې زیاتوي چې کال 2013 انتخابات په یو داسې ماحول کې کیږي چې امیدواران په نخښه کړی کیږي. لنډمهاله حکومت امیدواران او سیاسي غونډو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي او داسې ښکاري چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د خاتمې خبرې سمې نه وي. ادارې په وینا چې پېښور کې وسلوالې ډلې داعش د غړو نیول یو مثبت پرمختګ دی اوس چې باید مشکوک عناصرو د وسلوالو سره تعلق لرونکو او د ناقانونه ګرځول شوو ډلو غړو خلاف سخت ګامونه اوچت کړی شي او په خبر کې داسې قسمه خطر کمولو لپاره دی شاخوا سیمو کې کاروایی وکړی شي چې ووټرانو ته د تحفظ احساس ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ رسپانې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نیول کېدو ته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عکس العمل او هم له امریکا خبرېدونکې فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پالیسۍ کې د بدلون د اړتیا په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل یې له ګولای ازاورو.
واشنگټن پوسټ ورسپونډ لیکي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیول وروستو د راولپنډي اډیالا زندان کې بندي شو. نواز شریف درې واري د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. نوموړي ته احتساب عدالت د جولای پر شپږمه په لندن کې د کورونو اپارټمنټونو اخستلو یوې قضیې پر سر د لسو کلونو د بند سزا اورولې وه. د مقالې لیکوال برکت وای چې د 2013 کال انتخاباتو کې د کامیابۍ وروستو نواز شریف دوی ته ویلي وو چې نړۍ ته به دا خبره معلومه شي چې د پاکستان ریښتینی واکمن د فوج مشر نه بلکې وزیر اعظم. خدا جولای په 13 نواز شریف زندان ته یوړل شو، بلکې فوجي اسټابلیشمنت غواړي چې لمنځه یوسي. ورسپانې کې چې نوموړي له جلا وطنۍ نه ډډه وکړه او اوس به تر لسو کلونو پورې په زندان کې وي. ورسپانې کې چې د نواز شریف لور مریم نواز هم خپل سیاسي ژوند شروع کړي او په زندان کې ده. د لیکوال په خبره مریم دا خودل کوشش کوي چې هغه یوازنې پاکستانی ده چې د فوج په وړاندې ولاړه ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې کې چې د نواز شریف پر ضد درغلي تورونو باوجود دا یو عام تاثر دی چې نوموړي ته سزا ورکول کیږي. په پاکستان یو وزیر اعظم هم خپل آئینی موده نه ده پوره کړی. خو د نواز شریف قضیه په اړه ویل کیږي چې دا عدالتي کوته تا وه. ورسپان لیکي چې د نواز شریف مخالف سیاستوال عمران خان له پکار نه ده چې په دې خوشحالي ونمانځي. ورسپان لیکي چې نن نواز شریف داسې حالاتو سره مخامخ دي نو کېدی شي سبا عمران خان هم د داسې حالاتو ښکار شي. په یو وخت کې نواز شریف هم فوج ته ډیر نږدې و، خو وروستو هر څه بدل شول. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري د افغانستان پالیسۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې ولسمشر خپل ملګري هیوادونه خپه کړي او د بهرنیو چارو پالیسۍ کې ډېرې تیروتنې کړي، خو یوه مسله ورته پخوانی ولسمشر اوباما پرېښي ده. د مجلې په خبره په افغانستان کې د امریکا خارجه پالیسۍ هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. په هغه هیواد کې د اوږدې جګړې باوجود طالبانو ته ماتې ورکولو کې پاتې راغلې ده. په دې وروستو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل سفر په داسې حال کې کړی و چې له طالبانو سره شوې اوربند ختم شو، خو زیاتره امریکایانو ته دا معلومه نه شوه چې لوړ پوړي چارواکي د کابل سفر کړی. مجلې کې چې کېدی شي زیاتره خلکو نه دا خبره هېره شوې وي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم په جنگ کې ښکېل ده. فارن پالیسۍ مجله لیکي چې هر څوک غلطي کوي، خو د دې سمولو کوشش هم پکار دی. د دوو لسیزو وروستو هم د تیروتنو جواز نه جوړیږي او دا به بدې سیاسي نتیجې رابرسېره کړي. په موجوده سیمه ییزو او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره پکار ده چې افغان پالیسۍ په سمه لار بوتل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شوو سیمو کې د نوو یهودي میشتو ځایونو د جوړېدو د پلان په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړي پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلی وباله. په اړه یې د اجمل اند رپورټ اورو.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرائیلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د یهودي میشت ځایونو جوړول د فلسطینیانو لویه ستونزه و اندېښنه ده. خغلی عباس چې د شنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د یهودی میش ځایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناک ده. نو موري وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټوله هڅه وکړي.
طبعا فی هذه الايام داخليا
خغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دي او زه تاسو ته ویلای شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرائیل هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوی میش ځایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډیر اندېښنه
لرو.
نو موري له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت رنګلې وبللې. ویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هیره کړي. د فلسطینی ادارې مشر د روسیې له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپل اړیکو وغږېد. ویل محمود عباس ویل که څنګه چې تاسو پوهیږئ چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي، تاسو په دې هم پوهیږئ چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغوی غواړي هغه جوړ جاړی عملي کړي چې د پیړۍ معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال
دولت اسرائیل.
په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلی دی. نوموړي له محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خیزو اړیکو او هغه څه په اړه یې ورسره سلا مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر څو ورځې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی و او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و. په عین حال کې له غزې څخه رپورټونه وایي چې دغلته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو وار بیا زور اخیستی. د شنبه په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارټ ویوز 2013
15,300 او 15,500.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول د توجیه وړ دلیل نه دی پاتې. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یک شنبه په کابل کې د بروکسل او سعودي د ناستو د پایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت ډیر دی. ولسمشر زیاته کړه، نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع لري، خو بیا هم د دې کار لپاره د وخت تضمین نشته. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سعودي عربستان او هلته راټول شوي دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او په دې توګه یې د افغان جګړې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. ښاغلي غنی چې د یکشمې په ورځې د سعودي عربستان او د بروکسل د ناستو د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د نړۍ دینی عالمانو په بشپړ ډول په افغانستان کې د جګړې له دوام دینی مشروعیت واخیست. د ښاغلي غنی په خبره طالبان هم له جګړې ستړي شوي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی د دینی علمانو متفق غوښتنې ته مثبت ځواب وایي.
دغو دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټولې اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم ولس سوله غواړي.
ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ د شاوخوا 30 هېوادونو لسګونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې افغان جګړه فتنه وبلله. په ورته وخت کې دوه ورځې مخکې د مسجد نبوي امام هم د جمعې په خطبه کې د دیني عالمانو د وروستي دریز د تایید ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې باید روانه جګړه نوره پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دیني عالمانو دغه ناسته غندلې ده. په ورته وخت کې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو له ناستې سره هم مهاله د ناټو په غونډه کې هم نړیوالو په افغانستان کې د سولې لپاره له پیل شوو هڅو بشپړ ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت د سولې له هڅو په بشپړ پر ډول ملاتړ وشو او دغه ناسته په دې برخه کې د نړیوال اجماع ښکارندوی کوي.
امروز اجماع کامل بینالمللي
د وینن د سولې د ټینګښت لپاره کامل اجماع رامنځته شوې ده. بروکسل ناسته د دغه اجماع خامو مسلکونکي غونډه وه او د تاشکند کانفرنس په سیمه کې د اجماع رامنځته کېدو ښه دلیل دی، او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د پاکستان پرته چې د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی خو د عمل په تمه یو نور ښه پرمختګ رامنځته شوی دی. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د سولې د هڅو د دوام ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه عملي کوي، ځکه په خبره دوی نه غواړي له طالبان نو سره ل کمزوري دریزه سوله وکړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. دغه حرکت د مشرتابه غړي بسم الله وطن دوست نن یک شمه مشال لري ته ویل د همدی هڅو په هدف دوی هم نن یو پلاوی پکتیا ولایت ته لیږلې ده. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان پوهان وایي د سولې د ولسی حرکت دغه اقدام خای خې پایلې ولري. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوس د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربان او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت ته استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست یک شنبه پورې وویل دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي او له دواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کینی
حالته لمیشت قومونو سره وژغیږي خبرې وکي او د طالبانو د حکومت غوسه متورسي چلته جګړه شروع دي. هغوی سره خبرې وکي او هغوی د چمتو کې چې قربان وکي او سولې ته چمتو سي منځګړی ته وکړو.
دغه شپه کسیس پلاوی به د پکتیا له بلابلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطن دوست په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمیر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهار شنبه په ورځ د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پرلته واه. ل دیولاند یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او د غشان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پر لټ وهلې و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول وو. د غولیسی حرکت لا جنگ زپلی هلمند حرکت پیل او لسکونو کیلومتر پلی مزل ورسته د روان میلادی کال د جون په 13 کابل ته را ورسید. په کابل او د لارې په اوګدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پیښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمیر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وای د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخله مخنیوي او په هیواد کې د سولې ټینګښت. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان پوهان له دې ډلې شاهزاده مسعود وای د سولې د ولسی حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغیز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي د با عزت صلح لپاره د افغانستان ملت په مجموع کې د غیر ملاتړ کې خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانانو او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نور ولایتونو کې پکتیا کې چې پرلتونه وخلي دي دا ټول د قدر وړ دي او زه ډیر خوشاله یم چې دوی ولایت ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو ملاتړ هم ترلاسه کړي.
کغلی مسعود زیاتبی په طالبانو د خلکو فشارونه بد دی لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کیدی کنن په خبره څنډې ته بس او په خلکو کې بخپل ځای لاله سوار کړي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن یک شنبه په لوګر کې د مرکز پلالم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رخصت اعلان شول. چارواکي وایي د پریکړې د یاد ولایت د خونځیو د سوځیدو د مخنیوي او همدارنګ د دوی خونکو سر خونکو مدیرانو ته د ورپېخو غاخونو لکبل کړی دا په خوا د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو مقومي مخور ویلی ول چې وسلوالو طالبانو ورسته لاغې چې پر ضد افغان ځانګړو ځواکونو عملیات پیل کړل د سیمې خونځیو ویجاړولو ته مخه کړې. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خونځیو د سوځیدو او د دوی خونکو او زده کوونکو ته د ورپېخو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبه ورځ څخه د مرکز پلی عالم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خونځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دینی عالمانو قومي مخورو او د زدکون کو د والدینو یو غونډه را بللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې لمخه د لوګر مرکز په اعلان په ګډون د ټولو سوالي خوځي سر لنن او از رسخت دي مدني علمان قومي مشران او د زدکون کو د کورنۍ غړي خو هم غونډه سره دلولې نن هم اوسره ولوی غونډه لرو.
شاپور عرب ول چې د دې لپاره چې د خوانځي د سوځیدو مخنیوي وشي د زده کوونکو او خونکو د تلفات مخونی ول شي نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره خوانځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځي او د سوځیدو مخنیوي وشي د زده کوونکو د خونکو او د پوهنې کارکونکو د تلفات مخنیوي وشي موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بل اخره د خپل خوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خوانځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست وایي ویل چې د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبري پیل شوي او دوی ته ملري چې خوانځي به ډیر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ لغړو سره خبري اترې پیل کړي مخکې وسم جریان لري. زموږ خوانځي به ان شاء الله ډیر زړه خیره د زکوونکو پر مخ پښته پال شي او د پاپ سټیر به فاډیږي.
که څه هم طالب وایي زبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنوي ته ویلي چې دوی د خوانځي سره کار نه لري. خوشاپور عرب وایي چې دوی تستونزه سیمه ایزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایت شورا غړو مدني فعالانو او نورو مشرانو په خوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخت خوانځي ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځاګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکل په به دیر زره افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون مشال ریډیو ته وویل د حجانو د لیږد بهیر له تیر شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیشن یو شمېر غړي وایي نورو کلونو پر پرتله د حج د فریضې ادا کولو پر مهال د افغان حجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید پاملرنه ورته وشي. واصل وسال معلومات راکوي.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلي دي. دی وایي سږ کال به ډېر زره کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حجانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکي او ځایي خلک وایي په سیمه کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې او د ناروغانو شمیر یې شاوخوا 8000 ته رسیدلی دی. لشمینیا ناروغي د یو خاص ماشي د چیچلو له وجې لګي. ډاکټران وایي له ناروغۍ څخه د حفاظت لپاره پکار ده چې خلک خپل چاپیریال صفا وساتي. ګل ایاز تفصیل راکوي.
د خیبر په لوړ کې او شاوخوا سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ نه متاثر شوي ګڼ شمېر ناروغانو درملنه روانه ده. د خیبر قبایلي ضلع د مرکزي روغتون مشر ډاکټر خالد جاوید مشال اړې ته وویل چې د دې ناروغۍ نه تر ټولو زیات د لنډی کوتل تاثیر متاثر شوی دی.
8000 بلکې 8000 پلس کیسز د موږ سره اوسه پورې ریپورت شوی دی. نو دغه ماشومان چې کوم فیمیل دی هغه ته موږ ګلوکنټایم انجکشن کوم چې انټي ګلومن انټومونی د کوم چې موږ د لشمینیا د ختمولو لپاره کوم انجکشن استعمال کیږي دغه چې کوم انجکشن د موږ دغه تور کو او هغه ډیر بهترین دغه افیکیسي ده. به دویم هغه پیشنټس چې هغه چونکی د 5 ایئرز 7 ایئرز نه کم دی هغه الکان دي دغه ماشومان ته موږ ترموتیرپی کوو.
ډاکټر خالد په خبره د لشمینه ناروغي مخنیوي لپاره حکومتي ادارو او استادو دوم رستنی ورکړي چې د متاثر شوو کسانو علاج پرې روان دي.
موږ چې کوم سنیټر صاحب دی الحاج تاج محمد هغه سره به دغه ویچر زړه پیدا کوم نو تقریبا 200 انجکشن هغه یو ځل موږ ترا 300 نور راغلي نو 500 انجکشن دوی موږ ترا 300 موږ ته آرمي والا راغلي نو داغه موږ زګه تاسو ته خبره کوم چې الحمدلله چې اوس کوم پیشنټ راځي نو بغیر د ټریټمنټ نه موږ هسپتال نه بنځي.
د لوړګي رحمان شاه چینواری 15 کلن لور هم د لشمینیا په ناروغي اخته ده. دی وای چې دغه ناروغي لپاره ستنی ناکافي دي.
ولاش بس دا نه په ډیر سختغه سرواله زخم غوندې پیګانه زه خو لشمینیا انجکشن پر راغلم. لشمینیا ولاش دلته هسپتال کې مونږ یې نو ډیر زیات کافي ته عدد خلک را روان دي او انجکشن چې دا چې کو کم دي کنه نو حکومت لا پکار دي چې انجکشن منځوري کا.
هم د خیبر یو بلتن خیال مدار شینواری وای چې په کلو کې د تیری اوګدی مودې رئیس د ماشو د ختمولو لپاره سپری یا لوګې نه دی شوی.
نو دا میاشه انداسي زیاتګي او د لشمینیا تقریبا چې په میرداد خیل شیخ مل خیل کې په 100 کې په 85% او داسې خوګه خیل کې 50% وخت لپاره خیبر کې اندازا گزاره والا خو دومره ډیر شوی دا چې په کور کې 15 کسانې دریو کسانو خو خمه خدای نو داست نیم نه کور کوي غو زرستنو وعده کړی دا خو زرست نیم نه کور کوي.
دلبړګي فلاحي تنظیم مشر اختر علي وای چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې ګڼ شمیر زده کوونکي هم د لشمینیا په ناروغي اخته شوي دي.
نو مونږه لنډي کوتل فلاحي تنظیم تقریبا چې د 300 ماشومان پورې د خلک سپورټ کوو دغه لمستنه ورکړي. خو افسوس خبره ده چې دا داستنې ملاوګیم نه او کې ملاوګینو قیمت یې ډیر زیات دی نو غریبان چې داستنې نشي اخشته مخکې بس پرې شوې. خو ډیر افسوس خبره ده چې کلونه وجو چې داس پرې نه شوي.
بلخو د خیبر د صحت محکمې چارواکي کی وای شي خلکو له پکار ده چې خپل چاپیریال کې ولاړی او غنده او باسي او احتیاطي تدابیر خپل کړي. د دوی په خبره د پوره لستونو جامې دی چوي د ماشو زد سپری د کاروي او مچردانی استعمال دي شروع کړي.
د مشال تر څنګه سه
دا سحر لنهو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو د خبرونې د پایشه بوت راغلی او مونږ غواړو یو وار بیا ډیر اسماعیل خان ته لاړ شو دغلته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم جلسه نن کیدونکې ده په دغه اړه معلومات واخلو ل خپل خبریال سیلاب مسعود څخه. سیلاب صاحب تاسو بیا په خبرونه کې ستړي مشي وایو او تاسو خو راته د خبرونې په پیل کې ویلي وو چې ګرمي چون ډیره د خلک لام دغلته د جلسې ځای ته چې حق نواز پارک ته در روان دي نو ښایي دا وځنډیږي نو اوس بګنې جلسه پیل شي کنه لام پکې وخت شته چې دا پیل شي باقاعده؟
بالکل اس وقت دا اسٹیج نا اعلان وش ولا ہے بس ان قریب دے جلسے پتہ دا کاروائی شروع دن کے شروع کے دن کے دا او دا وقت ورزنگ پا مشروم سے چکون دے مرکزی کمیٹے دے ممبران دی پا غاق شد فضل ایڈوکیٹ و زنا شجنا مشرا سنا اجاز پارک تر رسیدلی دی او د سټیج سره نږدې ناست دی او په دې کې پارک شه تقریبا د 5000 پورې کسانو موجود دی او د دې نه علاوه اوس د لمانځه لپاره غو سټیج د خاموشۍ اعلان شوی و. دا وخت ډېر خلق چرا غلی و دل منجه در پاراواتلی دیو پا گروند شه میدان شه دنن آغا دل منجه غاق تا جامع وشولا و پا دامو که بنده اوش مزیگر ده پا اسمان بنده گرد را خورشوه ده حکومت در چا چه ده گرمه آغا هر چی تا شویه ده او لرز لرز بنده سرا هوا غل چلی جی
صحیح
شو پا داواجه بنده پا جلسه شه چه چوک موجودی اوس دا وخت خوشحال معلوم دی جی
صحیح شو ډیره مننه سلاب سی او بخی چې موږ تاسو خبرې کټ کړي چې خبرونه د لنډو خبرونو ټایم راغله دی خو اوریدونکو دی ویل چې په ډی اس مل خان کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ کوم جلسه دا غو په لک سات کې د اوس په کې د مخام د موز وقفه ده او درغه ورسته به دغه جلسه پیل شي. مشران مورغلی دی خلک هم د 15 شپه گزارو په شاوخوا کې دی په خبره چلته موجود دی. د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
د پښتون ژغورنې تحریک د ډیر اسماعیل خان په حق نواز پارک د مدني فعال حیات پر غلط لادرکه کېدو د وسیلستاني ځوان کې بلا مسجد په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پوخانی افسر راو انور په ضمانت خوشي کول سید جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی غوښتنې تر اوسه پورې نه منل کیږي. نن په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د ترګری رستیو پیښو په ترڅ کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون عوامي نېشنل پارټي هم نن خپل انتخاباتي جلسې ځنډولې دي. د بلوچستان نگران وزیر الله میر علاءالدین مری د مستون په پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. نوموړي ویلي چې صوبایي حکومت به د مستون په ناوړه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته 45 لکه د زخمیانو لپاره 45 لکه او کم زخمیانو ته 2 لکه روپو مرستې ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې ولس له جګړو تنګ شوی دی او باید په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو غوښتنو ته په پام سره د سولې لپاره جدي مذاکرات پیل کړل شي. افغان ولسمشر نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې ولس سوله غواړي. د یو تازه خبر له مخې چارواکي وایي چې د ننګرهار غنیخیلو ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونو 2 ځانمرګي بریدګر مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي وژلي دي. د خوست چارواکي وایي د سازي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي خلکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عراق په جنوب کې د اقتصادي ستونزو درغلیو پر ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دغسې په بصره ښار کې 9 مظاهرچیان زخمیان شوي دي. په احتجاجونو کې ټول 3 تنه وژل شوي او د جنوبي کوریا خبري اژانس ویلي د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د دواړو کوریاګانو ترمنځ پولیس سره نږدې په یو کلي کې ملاقات کوي او د هېوادونو په جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو د پاتې شونو خپل هېواد ته د وړلو په اړه خبرې کوي.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. په مخامخ